سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق عرض تخنيکي چارو په سمبلخت حرکتلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن زماني له هم په پاکستان کې د افغانستان ته نه تللې. دغه وزارت وایي اندي ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځمبه یو کانفرنس د پښتني بوزواب کې ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنيږي پریکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په نومړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو. تر هغې وروسته پاکستان سفیر یې پاکستان ته لاړ. د هغې حملې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالۍ او طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلاجاتو پر حاصلاتو اغیز کړی دی. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډېر پروتین اوسپنه او ویټامینونه لري. د روان لمریز کال په نومړیو کې د احصایې ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي دي چې تېر لمریز کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید یو میلیون ټنه کم شوی دی. کروندګر شکایت لري چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نور هیوادونو ته هم پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر له 20,000 تنه واوخته. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 18,333 تنو ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 24,242 کسان ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو څخه زلزلې ځپل شو سیمو څخه ایستل شوي دي. څه باندې 1,600 ژغورونکو کسانو د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړي دي. د پولند او اوکراین ولسمشرانو د اندري ژیدود او ولادیمیر زلنسکي د پولند په جنوب ختیځ ژیوفو کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دا ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي د دواړو ولسمشر نو د جګړې په نمړی او کرخه کې پروسنی وضعیت هم خبرې کړې ده او د پوزي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار هم کړی دی. او د نړۍ د فوټبال وتلی لوبغاړی کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 1500 ته ورسیده. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوهده ټیم ته څلور ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازی وایي د داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. د چولی د دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې د بیا ځل لپاره ډېر شوي دي. وړاندې به په راپور او مرکه کې درته وایو. د دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري بحران تجربه کړی دی. د چې په کومو برخو کې به هم درته په راپور کې ولرو. د پوکندوز ولایت کې د خرماو د نیالګیو کینولو تجربو مثبته پایله ورکړې ده. د چې څنګه به هم درته په راپور کې وایو. غزنی کې بیا په خارونو کې خاري موټرو د کار نظم ګډوډ کړی دی. خلک تر شکایت لري
په خار کې رشکشن زیاتره ټکرنم ډېر دي او بلې هم د موټرو زیات پیدا شي.
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې روسي جزئیاتو ته به هم تم شو. د ترکیې د زلزلې ځپلو په اړه به هم درته راپور ولرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ژانګ چیون وایي داعش د افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د داعش او د ترکستان اسلامي خورزنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي عملیاتو پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د فرانسې دایمي استازی وایي ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. تفصیل د امید زهري ملا ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې چې نړۍ ته د داعش لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه جوړه شوې وه، پکې د چین استازي ژنګ جون وویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه د داعش او د ترکستان اسلامي غورځنګ ترمنځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي او عملیاتي پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وسلوالو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. طالب ویاندویانو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او ګواښونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دا ډله یې ځپلې ده. مګر د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نسبه بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو ناروا تبلیغات په محلي او سیمه ییزو ژبو خپرېږي.
په افغانستان کې د داعش خراسان ناسم تبلیغات په سیمه ییزو ژبو خپرېږي، څو دوی ډیر شمیر کسان جذب کړي. موږ باید د دې پرمختلونکي ګواښ په ځواب کې خوښیار اوسو او ډاډ ترلاسه کړو چې بدیل پیغامونه د پروپاګند وړاندې خلکو ته ورسیږي.
د امنیت شورا په غونډه کې د فرانسې استازي نیکولا دوریویر وویل تایید شوي راپورونه شته چې ترهګرو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې ریښې خپلې کړي دي. هغه غوښتنه وکړه چې د تورېستي ډلو مالي سرچینې باید له منځه یوړل شي او پر ضد عملي ګام پورته شي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د جاپان استازي شینو منسوکو بیا وایي هیوادي په افغانستان کې د داعش خراسان د فعالیت په اړه اندېښمن دي.
دا داعش رهبری ته لپاره پسې زیانونو او وختو سره سره دا ډله نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی، لکه څنګه چې د سرمنشي په راپور کې اشاره شوې. په منځني ختیځ او افریقا کې د داعش او د هغې د اړوندو ډلو فعالیتونه د ژورې اندېښنې وړ دي. په تېر بیا جاپان په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښنه لري.
افغانستان په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي له ترهګرۍ سره مبارزه ترڅنګ د بیوزلی او نابرابري سره د مقابلې غوښتنه هم وکړه او زیاته یې کړه تر هغه چې بیوزلی او نابرابري له منځه ولاړ نه شي ترهګري له منځه نه ځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې دا هم وویل شول چې داعش ډلې نوي ټکنالوژۍ ته لاسرسی موندلی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لا منزوي کولو په خاطر خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ویلي وو داعش افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې دی، خو یا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی. زموږ همکار خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له پوزي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
د ملګرو ملتونو اندېښنې د داعش پاکله پر ځای دی، په دې چې راپورونه ښیي چې تقریبا 3000 داعشان په کونار، نورستان او ننګرهار کې فعال دي، او دا چې مثلا د روسیې پر سفارت، د پاکستان پر سفارت او د چینایانو پر استنځای باندې حمله وکړه او د خارجه وزارت دروازه کې انتحاری وکړه او مسؤلیت یې په غاړه واخیسته، دا ټول ښیي چې داعشان په افغانستان کې فعال دي. او بل دا چې دوی د عصري وسایلو څخه استفاده کوي، حتی د درون په سطح دوی وسایل لري چې ګواښوي نه تنها افغانستان بلکې ګاونډیان د افغانستان او په مجموع کې جهان. نو دغه لپاره د ملګرو ملتونو اندېښنې کاملا پر ځای دی.
ندیم صاحب، آیا رښتیا هم د اوس لپاره داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ دی؟
داعش نه تنها چې د افغانستان لپاره ګواښ دی بلکې د ګاونډیو د پاره او د پټول کې د دنیا د پاره یو وخت دی. په دې چې تاسو وګورئ په دغه ورځ کې دوی اخطار ورکړی چې د هند، چین او ایران پر سفارتونو باندې دوی گزارونه کوي، او مخکې هم دوی پر روسیه او پاکستان او د چینایانو پر استوګنځای باندې دوی حمله وکړي او ډېرې ووژل. نو دغه د پاره دوی په کار چې دوی مهار شي، متاسفانه چې دا داعشان اکثرا خارجیان چې دی پاکستان لاره افغانستان ترازی په دې چې بل لاره دوی نری او دوی په ویزه او پاسپورت راننوزی دننه افغانستان ته او په ډیر اصلي وسایل باندې هم سنبال دي.
ډیره مننه ښاغلی نادم صاحب. آیا طالبان د داعش او نورو ترهګریزو ډلو سره په مبارزه کې ستاسو په نظر بریالي دي تر اوسه؟
طالبان په مبارزه کې د داعشانو په مقابل کې پات راغلي دي او تاسو ګورئ چې هر انفجار چې کیږي او حمله چې داعشان کوي او مسؤلیت په غاړه اخلي او طالبان نشي کولای چې دوی په مقابل کې ودرېږي. که څه هم دوی غواړي چې مبارزه وکړي اما پات راغلي دي او ضرورت په یو بین المللي کومک ته ده چې افغانستان سره حاکمیت سره که کومک وکولای شي او د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره. اما زه فکر نه کوم چې طالب دا کار وکړي په دې چې ورځ په ورځ د داعشانو تعداد زیاتېږي. مخکې مثلا امریکا ویل چې په 3000 دي په کونړ و نورستان او ننګرهار کې. الان چې روسیه راپور ورکوي چې ارقام چې راکوي دا ده چې تعداد داعشان 6000 ته رسیدلی دي.
خطر پردیس و چې د پوزی چارکارپو عبدالجلیل نادم سره یې په افغانستان کې د داعش د بیا ودې په اړه خبرې کړې وې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به د ترکیې مرګونې زلزلې ته ورشو. په ترکیې کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیې د جنوب له دریو زلزله ځپلو سیمو څخه یوازې په یوه ښار کې شاوخوا 30 کسان چې په زلزله کې مړه شوي وو خاورو ته سپارل شوي دي. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي که تاسو راته ووایئ چې تاسو هلته د کونسل سره خبرې کړې هغوی درته په خپلو خبرو کې څه وویل چې څومره افغانان هلته زیانمن شوي؟
مننه فردا جانې. حتی د عثماني او غازیان تیپ ترڅنګ د ترکیې د جنوب هغه سیمې دي چې د دوشنبه د ورځې تر ټولو زیات تلفات لري. په انقره کې د افغانستان قونسلګری وایي چې د حتی په یوه سیمه کې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 80 کسان مړه تر اوسه پورې خاورو ته سپارل شوي دي. د افغانستان قونسل پسرلی حکیمي شیبه مخکې راته وویل
د سفارت لخوا یو ټیم استول شوی دی د حتی عثماني او غازیانتب له خرونه ټاکره ده چې دوی لیدنه وکړي. اوس مهال دوی په حتی کې موجود دي. هلته چون یو شمېر ډېر افغانان ژوند کولو تازه او دقیق معلومات تر دې دمه چې موږ ته رارسېدلي یوازې د یوه محل څخه چې اواکینټ نومېږي د اویاو نه تر اتیاو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل شوي.
ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت مرستندوی ټیم په سیمه کې دی او هڅه کوي چې د زلزلې له کبله نورو اغیزمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. ښاغلی حکیمي د پښتنې ته چې آیا د مرستې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کنه په ځواب کې ویل چې د مرستې د سفارت له خپلو امکاناتو او په ترکیه کې د ډیره افغان کډوالو لبس په نسخه ځانګړي شوي دي. حتی د ترکیې د جنوب هغه سیمه ده چې د سوریې له زلزله ځپلي حلب ولایت سره په څنګ کې پراته ده. په انقره کې افغان قونسلګری مخکې ویلي وو چې په دې زلزله کې ښایي تر 200 پورې افغان وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. په همدې حال کې سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن له خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ترکیې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 1 میلیون افغانیو مرسته مخکې اعلان کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې متقی چاوش اوغلو ته له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د بیړنیو روغتیایي ټیمونو او د نورو مرستو استولو ته تیاری وښوده. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې له کبله د مړینو ټول شمیر نن د چارواکو په وینا له 21000 واوښت. په دې ډله کې په ترکیه کې د شاوخوا 18000 او په سوریه کې له 3000 د زیاتو کسانو مړینه تایید شوې ده. چارواکي وایي چې د سړې هوا له کبله د نړېدلو ودانیو له کنډولو څخه د خلکو د رایستلو عملیات له ستونزو سره مخامخ دي. خو فریده جانې په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې ژغورونکو ډلو پر زلزلې د 104 ساعتونو له اوښتو وروسته یوه زړه ښځه نن سهار له کنډولو ژوندی راوایسته.
ډیره مننه کور ودان احمد تکل و چې په ترکیه کې د افغانو زلزله ځپلو په اړه جزئیات راکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د روسي ځواکونو د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې مهم بنسټونه ویشتلي دي. روسیې په زاپوریژیا هم نن سهار وختي د انرژۍ لپاره بنسټونو ګڼې حملې کړې دي. راپورونه وایي د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسي پوځیانو حملې سختې شوې دي او د اوکراین په زیاتره برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف پر مهمو بنسټونو د څو حملو او نن سهار وختي په زاپوریژیا کې د انرژي پر سکتور د مسکو د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي دي. په وروستیو ورځو کې روسي ځواکونو د اوکراین په جنوب او ختیځ کې خپلې حملې سختې کړي او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګ کړنګول سوی دی. د زاپوریژیا د شاري شورا منشي اناتولیا کورتیف ویلي دغه ښار د یو ساعت په موده کې ولس واري ویشتل سوی دی. د هغه په وینا لکله چې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، دا پر دغه ښار تر ټولو سختې حملې وې. دوی اونۍ وروسته د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. د اوکراین په خارکیف کې چارواکي لا هم هڅه کوي چې په سویو حملو کې د قربانیانو شمیر او د ویجاړیو اندازه معلومه کړي. د خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف ویلي د دغو حملو له کبله شي د مرکز ګرمیو، برېښنا او اوبو رسولو سیسټمونه اغېزمن سوي وي. پوځي شنونکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله مند دی چې له اوکراین به د اروپا ملاتړ کمرنګ سي او ګمان کیږي روسیه دې ټکي ته په پام سره نویو پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخته ده. پرون پنځشنبه په اوکراین کې سخته جګړه سوې وه. د اوکراین پوځي استخباراتو ویلي چې روسي ځواکونو په اشغال سویو سیمو دونیتسک او لوهانسک سیمو کې عملیات پیل کړي چې هدف یې د دونباس په نوم د دې صنعتي ساحې د ټولو برخو لاندې کول دي. په دونیتسک او لوهانسک کې روس پلوه بیلتون غوښتون کې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین ځواکونو په وړاندې په جګړه بوخت دي. بلخوا د پولند او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولودیمیر زلینسکی د پولند په جنوب ختیځ ژیشوف کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر کې لیکلي چې د اوکراین ولسمشر خپل پولندي سیال ته په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د ټویټ په وینا دواړه مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړه ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ.
پیر سبا افغانستان ته راستانه شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري ناورین تجربه کړی دی. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ افغانستان په اړه د خپل کلنی راپور په خبرولو سره په دې هیواد کې د وضعیت د خرابېدو یو لامل لنډیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ناناور خانه د خانه کس ندارم تفلکای مخردریز است.
زتیا یو افغانه میرمن ده چې وایي د ژوند وضعیت یې د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ ټوډې راوړونکی او عاید نه لري او له دې امله اړتیا لري چې په هر میاشت کې کوم بنسټ یا یو کس په منظمه توګه له هغې سره مرسته وکړي.
باید یوه موسسه او یا کوم کس وي چې په هره میاشت کې راته کارت جوړ کړي او له ما سره مرسته وکړي. اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی. ډوډۍ راوړونکی نه لرم. 2000 د کور کرایه ورکوم. د برېښنا بل تحویلوم. اوبه نه لرو. زه ډېرې اړتیاوې لرم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په تیر میلادي کال کې یو له خورا ناوړه بشري بحران سره مخ شوی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن د دې ناورین لامل شوی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې افغانستان له وړاندې د طبیعي پیښو له امله تر فشار لاندې و، خو په 2022 کال کې وضعیت نور هم خراب شوی دی. یونیسف د افغانستان په اړه د 2022 کال په راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له اساسي حقونو څخه سرغړونې په چټکۍ سره زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او تفریحي پارکونو او په نادولتي مؤسسو کې کار ته د ښځو پر تګ بندیزونه هم یاد شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال په ډسمبر کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګولو وروسته د یو شمېر مرستندویو مؤسسو فعالیتونه بند شوي او د هغوی بیا پیلېدل په دې برخه کې د ښځو د کار پر دوام مشروط دي. خو د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي او وی ویل هڅه کوي چې ښځو ته په ځینو برخو کې په نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د یونیسف د دغه راپور تر خپرېدو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو په تیرو راپورونو کې ویل شوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې 6 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام
را پرونه مرکه او اوریدونکی
وزب پاسوال کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې د خرما د نیالګي او تجربه مثبت پایلې ورکړې ده چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
نتیجه اصل پسلو که مثبت اسوله آغا ونو دقا
محمد ایسا مسازی ده کندهار پاینو مینکی لطی ردوو کلن رئیسی ده خرما نیالگی کشنه ولی ده کربنگر بایی تجربه مثبت نتیجه ورکری او ده کندهار اقلیم د دې محصول لپاره مناسب دی. دا غ په وینا خرما کوم اوبو ته اړتیا لري چې ورستوي وچکالوي ته په پام سره د کروندګرو لپاره تر ټولو ښه حاصلات بلل کیږي.
د دې تقریبا 2 کاله کیږي موږ له ایران راوړي په دې په لارې ډېر تکلیفونه لیدلې دي چې دا قاچاق هم راوړل ډېر دغه سو په لارې باندې وچې شوي وي بیا دلته 15 ورځې دغه سولې نو په دې خاطر باندې د یو ښه نمونه ده کړې او له بلې خوا دا وچکالي تاثیر پرې کړی ده. دغه اوبه هم ډېرې کمې دي نو په دې خاطر باندې او دا امکان لري چې کلته دغه وچي نشان ښکاره کړي. دا د کندهار، هلمند او پران، نیمروز، لغمان، جلال آباد، خوست دا وو ولایتونه چې په افغانستان کې دي دا ټول هوا د آب او هوا د خرما لپاره مناسبه ده. خصوصا دښتونه او دغه ریګونه دا چې هغه خپل حاصل دغه ته ورسېږي تقریبا تر 200 کیلو پورې دا حاصل
په عین وخت کې د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالحد وایي په افغانستان کې خرما ښه بازار لري او ډېر خلک یې خوښوي. د ده په وینا که دغه حاصلات په هیواد کې وده وکړي د میلیونونو ډالرو په ارزښت د خرما د وارداتو مخبه ونیول سي.
میلیونو ډالرو خرما افغانستان ته واردوي خپله د ایران څخه د نور دنیا سره راځي بلکې د سعودي عربستان څخه د دوبۍ څخه خرماوې را روانې دي. نو د افغانستان چې خپله خرمایې بیا نو د نیوزي همسایه ملکونه ورسره هندوستان چې زموږ خاوره ډېر ښه خرما کوي.
بل خوا د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن موسا د دغه محصول کښ ګټور بولي وایي چې له هغو بزګرانو سره به مرسته وکړي چې خرما کري.
الله یا بزګران وغواړي چې خرما او یا د نمونې یا پرایټانې ترویج یا وکړي کرنې ریاست ته دوی سره په پوهاوي او همکاري کې انشاءالله چمتو دي په ډاډ وکړو چې هله همکاري ورسره وکړو او په عامه پوهاوی ورکړو.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خرما طبیعي درخت شتون لري خو د پخواني جمهوري حکومت د کرنې وزارت په وروستیو 2 کالو کې په 2 ولایتونو کې د خرما باغونه جوړ کړل چې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې حاصلات ډېر سوي دي.
له کندهار به غزنی ته ورشو. په غزنی ښار کې له خري موټرو د خري نظم د خرابېدو شکایت کیږي. دا چې ولې خلک شکایت کوي تفصیل به په دې راپور کې وره.
د دا هغه موټران دي چې په غزنی ښار کې شاري چلیږي او تر څنګ خلک لا یو ځای څخه بل ځای ته دربس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی ښار کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه موټرو موټر چلوونکي په ښار کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سورلیو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ دریږي، لارې بندې کړي وي، په ښار کې بې ځایه هرنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. محمد رحیم د غزنی ښار اوسیدونکی دی.
زما وینا دا ده چې په ښار کې رشکشم زیات شوی دی، زیاتره ټکرونه هم ډېر کېږي او غلې هم د موټرو زیات پیدا شوي. د چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دلته نظم برابر کړي، د کار ټول نظم د موټرو سپاره برابر کړي.
په اوسنی وخت کې د سړک په څنډه د واورو خرې تر څنګ د موټرو پارکینګ او بیا په تنګ تروش ځای کې سورلیو ته درېدل خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. صلاح الدین د غزنی د یک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د دغه ښاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه شکایت کوي. نوموړی وایي هره ورځ چې دلته راځي ویني چې دغه موټران سخت مزاحمت کوي او هیڅ ښاري نظم نه مراتوي.
غوښتنه مې د دولت دا ده چې باید دې رشکش مخه ونیسي، ځکه د غزنی ښار کې ډېره ګډوډي جوړه کړې ده او بل د افشانو ته یې موقع په لاس ورکړې ده. د دولت مې غوښتنه دا ده چې دې ته فعالیتونه ورکړي او راټولې کړي.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. دوی وایي خلک ارسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سورلۍ نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو له دې عمله په سورلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. خو په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه ښاري بې نظمۍ مخه ونیسي. د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد په ښار کې د ښاري بې نظمۍ دغه ستونزه مني، خو وایي د ولایت مقام په لارښوونه له بېلابېلو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه سوې چې تر څېړنې وروسته سته ترافیکي ستونزو ته لازمه د حل لاره پیدا او په اړه اجراءات وکړي. نوموړی د دغه ستونزې بېلابېل لاملونه یادوي.
په غزنی ښار کې ګڼه ګوڼه مختلف لاملونه لري چې مهم یې د عامه سړکونو د سور کموالی، د نقلي وسایطو د پارکینګونو کمښت او یا نشتون، د ښاري موټرانو د تمځایونو نشتون، په لوړ پوړیزو ودانیو کې د پارکینګونو نشتون، د پلي تګ پر دهلیزونو باندې د سوداګریزو توکو انبار کېدل او بندیدل. دغه لاملونه د بیروبار یا ګڼې ګوڼې مهم لاملونه په ګوته شوي دي.
ښاغلی رهبر وایي له دې ټولو ستونزو سره سره د ټرافیک پولیسو مدیریت د وظیفوي مسؤلیت له مخې د ښار په ډیری نقطو کې ټرافیک په دندو ګمارلی چې هغې په ښار کې له بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې جوړېدو څخه مخنیوی وکړي. د غزنی ډیری خلک دا باور ورکوي چې د دغه موټرانو موټر چلوونکي چې ښاري نظم یې ګډوډ کړی، ډیری هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیری هغه یې هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. روزه د روزګان د ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه خبر کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ کې طالبانو ډېر ظلمونه شروع کړي دي. طالبان د خلکو سره بد رویه کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنګریان و په یوه نامه په بل نامه د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی په روزګان په دراوت ولسوالۍ کې بېخي زیاتې شوې دي. تقریبا 95% خلک د طالبانو څخه ناراضه دي، نه غواړي چې دوی نور حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دوی سره په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې دوی پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک یې نه غواړي. او غلاوې دونه زیاتې شوې دي چې سړی بېخي خپل وسایل هیڅ شی نشي درولی، هیڅ شی خپل په لاس کې نه دی. دلته وضعیت بېخي خراب دی وروره، هیله کوم چې تا پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، زه وفادار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي. پر موږ باندې ډېره سختي ده، نو موږ چې کله یو هېواد ته ځو د یو خواري مزدوري دپاره، موږ خواران غریبان خلک یو، موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي. او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې زما آواز دې تر امارت پورې ورسي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته ارغنداب ولسوالۍ ته سي موسسي یا کومک لرونکي چې مونږ راځي، د هغو کسان تر ډیره حد هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوی کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. کچیرته یو څوک یا هغه د موسسي کارکونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي، راشه درشه ورسره کوي، ربط آمد ورسره جاری ساتي، ټول پر هغو کسانو توضیح کیږي. هغه مسکینان، هغه المن، هغه بیوسلی او بیوسه کسانو ته مرسته نه رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دویم نیمه کې درته د ازادۍ میلما ځانګړي مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن نظامی له هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه تللی دی. دغه وزارت وایي ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه یو کانفرنس د پښتنې په ځواب کې ویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو او تر هغې وروسته د پاکستان سفیر افغانستان ته نه تللی. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش خراسان ته منلی و. په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر له 20 تنه اوخته دی. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبه ورځې د مرګونی زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 18,302 تنو ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 24,242 کسان ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلې ایستل شوي دي. دا پولند او اوکراین ولسمشرانو د پولند په جنوب ختیځ کې پروند کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. دا ټویټ په وینا دوه مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپل خبرو کې تمرکز وکړ. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوهدا ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبېږي.
د ازادي ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه پارسیا حفیظ ټیم او چت یو څه د تاسو نه له نوم سره مې فعالیتونو سره مې کارونو سره مې آشنایي او بلدتیا ولري. شاوخوا 12 کاله مې په مختلفو رسنیو کې هم تصویري او هم غیر تصویري رسنیو کې کارونه کړي دي او تر هغه وروسته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم کارونه او فعالیتونه مې درلودل. وروستی رسنیز کار مې له ترونیوز سره و چې تر هغه وروسته ما ځینې تجارتي کارونه شروع کړل او تر څنګ مې د ښځو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه. مرزیه جانې، که دا راته ووایي، تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیست پاتې شوي یاستې، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته ویلي؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګو ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د ښوونځي په فردوسی مکتب کې ولوستل. بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست. تر هغه وروسته رابی برخی خوانزی تبدیل از هم چی دولسم صنف می بیارت اخلاص ده دولسم صنف می تخلاص که زکر زینی مسئولیتونه یا هم زموک دشون وزید دسو چی یو کس دا زموک کورانهی که کار کرده و یو زد کورانهی مشتر هم و دولسم صنف نچی فارغ از هم لوال از دکی می جر شروع نکی کار کول باندې به پایل وکړ ما دوه ځایونو کې کار کوم هم یک تلویزیون سره می کار پایل کړ او دغه ترڅنګ یو بل اداره وه د پایوست په نامه لوګوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول څو کاله په همدغه شکل باندې تیر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو یو دیر وقت زمان در مکتب در فراغت نتیره سی و بیاتر پانتونه می تشورو سو تقریبا پینزش پک کالای وقت کنی و خو جورنالیزم برخه که می بیا درسون شروع کنن او ادامه می پهمده برخه که وکره ترقه چی آخرین کار می لطلو نیو سر وکره یعنی زمان درسنیز و کارون رو دو دول از کاله پهمده شکل باندی پوره شول چی زینو چاپی رسنه سر می هم کار کرده و غگیز و رسانه
یو
سره خو
روستای
تصویری کار
می بیا لطلون یو سره مرزی جان تاسی در خونزی یادونه وکره چه پا دولست کلن دوره که مو چو خونزی تغییر تبدیل کرده دی در دریو خونزی یادونه مو وکره چنگه و کل شده یو خونزی نبا بل خونزی دلی در بلی دیدو وقت نیوه ننیوه اولی در خونزی مو بدلول
موک کله چې تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی وو او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم له درېیم صنف نه مې پیل کړ ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل بهتر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو لاره لرې وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت فقط پنځم صنف مې هلته ولوست تر هغه وروسته موږ کارتی چار ته کډه وکړه کارتی چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغځای کې خلاص کړ یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کول و دغه ستونزې و مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار طی کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو بیا دولسم صنف مې خوشبختانه را برخي مکتب کې خلاص کړ چې یعنې شپږم صنف کې اومد چې زه را به بلخي مکتب ته لاړم له هغه وروسته آمال کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل تاثیرات خامخا درلودل یو خو موږ د مګریانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما همصنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم کله چې الفته مکتب ته تبدیل سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر یې کړی و ځکه کوم جرات چې ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده له الفت نه چې تبدیل سو رابې بلخي ته ځکه په هغه وخت ښوونځي نه وي د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوته فضای درلوده داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل زه چې په فردوسي مکتب کې وم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولې رابلخي کې دغه زما وضعیت ترڅو چې زه بلدیدم ډیر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا ام د دې ترڅنګ چې آشنایی زیاتیږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کیږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیې باندې بدې اغیزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلیږي، مکاتب بدلیږي، خو خامخا څوکۍ بدلیږي، قطارونه بدلیږي. دا شاید ډیر زیات کولی شي د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کیدلی شي، بعضې کسان له عهدې نه وتلی شي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هر چه سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ماها قبل از میادی چه کلم فارغی دو دیدی که جایی چه مکشال و سو خفا و چه دیده چلو پاره مثلا لخپل و استادان رو نجدا کیگو یا لخپل و سنفیان رو نجدا کیگو، یا دا ده مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پشون که نه تکراری دون که وقته نو خواه مخواه در طول خپل تاثیرات لری.
مرزی جان، یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواه تجربه هم وی دغه سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو در خونزی و در بدلول و کیسه وکړه، پا طول که در هم پا محصولین و هم پا ازدکون که بانده و هم در چه در محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسې کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و؟ او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و؟ د کور څومره لور وې؟ او دغه غوښتنې له تا څنګه وې کله چې ښوونځي ته تللې؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبورېږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفهیي مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل و چې ورسره مخامخ کېدلو. له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم. خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفداره هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده. همیشه تشویق کول و همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکرې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه. مثال دی چې ډیرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ وخویندې یو ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسو ژوند ونه لري، او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسالې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنف یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ، او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه، او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله. نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجي محتاجین تیره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی، ځینې ارمانونه وی د سړي په کې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه، او ما ونهسو کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له مغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. همیشه مو کوشش کړی چې د نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو، او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرونه، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغه ژورو باندې په همدغه نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
تاسو زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه شوې په مناسب وې، نه ډېره لایقه وی او نه ډېره تمبله وی، پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپله لاړم، ځکه آلته ضرورت درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تیر سو، بالاخره کامیاب سوم. دا هر څه تیر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خواغه خانه اورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي، او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یو ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر یې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. او موقع چې کوشش میکنم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. او موقع چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړم، ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم، درسونه مې شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پوهنتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم، فکر کوم به اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر هغه وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړل. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو عموما چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پوهنتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه هغه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور باندې سایکالوجي درسونه ته ورسېږم. بعد بختانه چې ما په مغه دوه کلونو کې درس پرېښود، درس چې پرېښود یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پوهنتونه ما تاول راغی ویل که سه کاله م تا خپل درسونه بېرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بېرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم، مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی شوی چې خلاص یې کړو. حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولی په هغه وخت کې له افغانستانه د وتلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ور نه کړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تګ کار ونه شو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ترافلل اته میاشت په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا د آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایي، کار څنګه و، محیط څنګه و؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی و، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپله پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع کړ، دا لږ څه راته سخته وه، ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم، او بې حد بې اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم. مثلا په جرات سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جګول استادانو همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادانو چې سخت را سره نه نیوه خپل ځای نه به مې خپل درس تشریح کوو. ولی کوم استادانو چې تاکید یې دا کوو چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرات نه درلود د صنف مخې ته لاړ شم. ما به ډېری وخت صفر قبول کوو ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږه رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای که زراغ لمکار می شروع کتی بغا ځای که لومله خبره چی کیگی ده جرعت کیگی او ده خبریالای بکارونو که سرای باید دیر زیاد جرعت رو داری در تو چیزا آشنا کیدنم خب طبیعی ده چی یو میاشت و میاشت دری میاشت وقت نیسی تندخوی هم دیر زیاده همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که هر خبری تا منفی فکر درلوده در تو چی بلاخل محیط سر زر آشنا کیدنم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی دلودی چی مثلا کم برخور چی مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو سره لحظ سره آسی یو کار باید نوی سوی خب زکر لونهی زل و چی زل کورا و اطلا منو دسی مسائل سره سلک سلک همیشه نجونی مخامخکی گی مخصوصا مکلغ لونهی و کسانو نو چی بغا وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یا کم و مده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او طلوع نیوز سره آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه ای که طلوع نیوز تزان برسه و یزه که ما ستیپ پر ستیپ باندې مخکې تلمه دسی ډیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تدیل آرسم مخصوصا آغا زایی چیز ما ډیر زیاد بخیگی کنه چه طلوع تراغلم بهترین تجربه می دلودی در طول و خی خاطر می دلودی یا خو به کافی اندازه ما تجربه لاست را آوری و دوام دا چه در پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا که طلوع نیوز که لاست را آور درسون می که طلوع نیوز که شروع کل تجارت می اطلاع مغزای نشروع که نو ما در بهترین دوره در چلور نیم کال کارکول که طلوع نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مکتری کلیدی سرال دیست نور زایی نه همو مثلا بیان رادیو که زدیر از یا تخشال هم دیر زیاد آرام زایی و خی کارون مخکتل ولی دشون طول پر مختکون اما که در چلور و کلونو که چیزه پتلو کم بغ وقتی مالا سراولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و تلو گروستم تجارتی کارون اقدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرا باندگران و هم دوم مرکول رو لپاره او داتی یو چه تای پای تورسون جدی اراده ارتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی داتی نور روز این سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولونیو سره کار کول
مرزیا جان ستاسو در جون کیسه او دا چه خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه و اخلی ستاسو در جون او دا چه تاسی و خوین دی یو مور او په افغانی ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي د هغې نه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یاستی اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی په کور ناستې دي کار نشي کولی هغوی که ورور تاسې په څېر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستانه ووځي خو یوازینی علت یې همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه زه فکر مې کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دی وکړي، کار دی وکړي، جنجال دی وکړي، ترڅو مو خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي. ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولای چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي، یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي، او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي. د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي، یا خویندې بېسوادې دي، نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي، یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووزي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل مېړه باید وکوي، سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووزي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. ولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو، چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای، موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.